سلامونه ستړي مشي د مخام او بچیلی تاسو سمخه کلا ساده رادیو نوري سمخ د دې سات د خبرونه زیاتره برخه د ژوندونه پروګرام تاسو سره شوې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي په تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغان خزنجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا میری د طالبانو له لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوال فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړې. دې همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. اغلی امری په ویډیو پیغام کې چې تېره شپه په خپل ایکس باندې په خاني ټوټر خبر کړی د طالبانو نوې پریکړې ته په اشاره ویلي دا نوې پریکړې چې ښځې نجونې له طبي نسوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. د طالبانو د امریکتي امرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور دي طبي انستیتون ته د نجونو پراتګ بندیز ولګوي. د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره نه احتجاجي لاریون وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټوټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13مه دې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15مه د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبر لږ تر لږه 12 پلویان پکې ووژل شو د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. د سوری پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هغه خرڅخې شاتګ کړی ځکه چې یاغیانو د دوی کرښې دفاعي کرښې ماتې کړې دي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. دا پوز اعلامیه څو ساعته وروسته له هغې خپره شوه چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د ښار د مرکز په لوري پرمختګ کړی. همدا چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي اسد رژیم سواکونه او د حکومت ملاتړو ملیشو د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. او یوې زلزلې چې شدت درختر په کچا و درجه و پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ته ټکان نه ورکړی دی. له دې زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبرداری هم ورکړی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامبولت سیمه کې ساحل ته نږدې سیمه کې شوې ده. لومړی د دې زلزلې شدت درختر په کچا 6.6 درجه اعلان شوی و خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچا او درجه خوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوي دي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لري لیوي. د چاپیریال ساتنې موضوع او د اقلیمي بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپیریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولای سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن شوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخت اورښتونو او نورو ستونزو سبب شوی دی. په اصل کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کېږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان وراوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې لمخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستانه بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 875,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې یوازې د روان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو تیار کړي دي. تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې د پروګرام ته زنګ راووهئ، خپل نظر سره شریک کړئ یا هم د پروګرام له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. د سټوډیو د ټلیفون یوه شمېره مو د 0400 22 11 4501 شمیره بیا تکراروم 0400 22 11 4501 بل شمیره د 0400 22 11 4501 شمیره بیا تکراروم 0400 22 11 4501. د واتس اپ یو شمیره مهم فعال ده 0400 22 30 00 د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 0400 22 30 00. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه در پیژنو او خپل بحث پیلوو.
ازادي رادیو ډاٹ کام
بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغلاست. په دې پروګرام کې را سره ملمانې دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای، درې وړه ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اڅکزای، زه به تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
ډېره زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو درنو میلمنو او ټولو اوریدونکو ته. دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس پای ته ورسېدي او په دې کانفرنس کې داسې تصمیمونه ونیول سوي، داسې پرېکړې وسوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن سوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیات ولري چې دا اوس وده کوونکو هیوادونو ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخص کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه وه د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره. ولی هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غذا تولیدوي، دغه د لپاره د پاریس د قرارداد د شپږمې مادې دویم او څلورم بند پر اساس باندې هم مختلف پریکړې وسوي چې څنګه کولای شي دوی داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې تر څو کله چې ګلخانهي غذا دوی تولیدي یا هم صنعت تولید لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي، څنګه دوی کولای شي په دې کې کاهش یا لژوالی راولي، د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي، کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دي لپاره باید جوړ شي. نو په ټول کې کانفرنس د وسه و د کونکو بدون لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډېر مننه ښاغلی مدقیق. تاسو تر زو له کلونو راهیسې دا باسونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغېزمن کړی دی. که په لنډو کې راته وایست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
ډیره مننه صالح صاحب له تاسو ډیر شکر کوم چې فرصت مساعد کړ. سلام وړاندې کوم د پروګرام میلمنو ته او داراس اوریدونکو ته، او خاصه مننه له تاسو دا کوم چې ډیره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه. ګورې د چاپیریال ډیر ساده تعریف دا ده، تعریفونه ډیر زیات دي، ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایطو ته وایي چې په هغه کې ژوندی موجود وکړی شي، د خپل ژوند د پروسې یعنی د ژوندانه مختلفې پروسې هلته بېل ستونزو او بېل مشکلاتو نه یو له بل سره په تعامل کې په مخ بوځي. نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي، اړین دي، چې هغه هوا ده، خاوره ده، اوبه دي. دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي له مختلفو مسایلو سره، هغه اجتماعي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، طبیعي مسایل دي. نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو د دو موجوداتو موجودیت په یو محیط کې، په یو چاپیریال کې، او د دوی یو بل سره تعامل، دې ته موږ چاپیریال وایو.
ډېره مننه سید محمد سلیمان خیل. تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپله د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي؟
ډېر زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همداسې اوریدونکو ته. لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل د چاپیریال ساتنې په برخه کې، همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې، دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده، دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دې باندې سره وکولی شي مقابله وکړي یا د دې اغیزو باندې کار راوړي، یعنی کمښت راوړي یعنی کمی کړي. نو دا یو نړیواله مسله ده. اوس خبره دا ده چې که نړیوال کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کارونه کړي، بیا هم نه کیږي. نو نړیوال مسلو ته باید ټول لاجیک سي، ټول په ګډه سره کار وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځانه شروع کیږي د اقلیم بدلون په عقل او همداسې د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي، بیا دولت به خپل په صلاحیت به خپل د مسؤلیت او همداسې د منابع یا زیرمې چې لري دغه په سطح باندې همداسې راتېر سره د ملل متحد یا نړیوال سازمانونه چې دي، هر یو خپل په سطح او د منابع چې لري هغه په سطح باندې مسؤول دي چې کار وکړي. نو په فی الحال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده، تنه د افغانستان نه د پټو نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده خبره. خو زه فکر کوم که به چیرې د سکینو د دې بدلون په عقل باندې خالي خبرې وکړو او نړیوال حق غوښتنه وکړو، دا به زیات ځای ونه نیسي، ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوې موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی، خصوصا د اقلیم بدلون موضوع. نو دا ګیره چې ډیر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال بیا موږ سره تعامل وکړي، هغې نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالي مرستې وکړي. اوس چې کوم شته امکانات موږ سره شته دي، هغه دولت سره ده، هغه خلکو سره ده، نو دا کار واخلي، ځکه که چیرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه درېږي چې موږ ته صبر وکړي. دا راځي موږ باندې سیلاب راځي، موږ باندې وچکالۍ راځي، ګرم هوا راځي، سړه هوا راځي، دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري، خلک پیسې نه لري، خلک عامه پوهاوی نه رسوي، او ورځ تر بلې اغېز زیاتېږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو ښه خبره دا ده کوم امکانات چې دغه ملي چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ده، همداسې د حوادثو ملي ادارې سره ده، دوی په همغږي سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وري کړي. خو ښایي دغه بله مسله ده چې د نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپل وګڼي چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا، اوبه، خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي واجبان پر ځای کړو چې هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالی تخنیکی امکانات ضرورت دي.
ډیر مننه ښاغلی څکزای په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل سوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل سول. د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راضي نه وو د کنفرانس د پریکړو په اړه. که یو څه نور تاسو راته وایست.
په ټول کې کنفرانس په لومړیو ورځو کې هر ملک مسول ته د 54 ورځې کو وخت ورکول کېدی او د خپل معلومات یې راکول وړاندې کول او بیا لاغه وروسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استازو کاغه بډا هیوادونه و کاغه وس سواد کوونکي هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و. په خپل منځنۍ مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده ډېرې نیوکې وې اصلا یعنی په مذاکراتي بحثونو کې د اوس وده کوونکو هیوادونو دوی پر بډای هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېرې نیوکې کولې چې ګوکې دوی خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړي یا هغوی ته نه دي رسېدلي او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي او بیا لاغه وروسته چې کم سوي دي دوی باید هغه ته رسېدنه وکړي. او تر ټولو مهم خبره دا و کوم چې هند مخالفت وشو دی چې د غازاتو د تولید د مخنیوي لپاره یعنی ګلخانی غازات چې کله تولیدیږي صنعتي هیوادونه دغه د مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریموت جوړ کړي او څنګه هغه په سو وخت کې باید تطبیق شي. ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه مثال کوربتوب یې درلودی هغه د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانی غازات د تولید لپاره کڅه هم آذربایجان یو لږ ودونه څخه د چپدې برخه کې ډېر رول لري. خود دې بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې لاس وکړ شو دغه فریمورک شو شروع څنګه وست تثبیت تدید کو یعنی تطبیق مرحله شروع شو. دغه سره په څنګه کې د فصل فیل موضوع ډېر مهمه ول چې فصل فیل باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تل یا هغه د سوان تل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غاز تولیدي چې دغه مخنیوي سره کوم شي په دې برخه کې د بحثو ولی اتیا هیوادونو تر ټولو مهم موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوونکی هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی کوچني هیوادونه دي او د بهري هیوادونه دي یعنی بهرونه تر لوسوي دي دلانه کړی دي دغه هیوادونه دي هغه او وسو د کوونکی هیوادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سوله د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي یو تفاهمنامه خپل مسیر جوړ کړي او هغه د پارټی ته ورکیا د کوربتوب یو د پرزنټیشن شروع توای هغه ته وړاندې کړل په هغه کې نشته کړي و چې موږ د هغه یوادونه چې هغه بډای یوادونه دي صنعت تولیدي هغه باید خپل وادو باندې ودرېږي او هغه یوادونه باید کلنې تر 300 میلیارډ می اضافه غوښتنه کړي و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودرېږي او غسل پسند کړي دغه بودیجه و وسو د کوم کې ودونه چې د دې لامل اغیزمن کیږي باید بشپړ کړي. او د دې ګلې پر کوم باندې دني مادو کې داسې نه کړي و چې ګلې کړي و هم د چیرو کانفرنسو د هغه فیصلو باندې دی وکړي کړي و چې هغه فیصله وکړي وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې د تولال سره نتیجه نه وي. او دغه سره پسند کړي د کولمبیا هیواد وزیر د محتجزست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوس پر بډای یشتمن هیوادو باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوي تاسو زیاتره خبرې کوي تاسو په عمل کې چی هم نه لري چې دا هم د ګرنوالو ډېر تعجب دغه وګرځېدی ټول باندې موافقه وکړه او ټول ول چې دا واقعیت دی. نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې د څه خدي او بل دا چې ان ډی سی هم ډېر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ډی سی هغه پلان دی چې موږ ته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډ مشترک همکاري اوس باید وده کوونکي هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړې قرارداد یا ستراتیجی د خپل ملک جوړ کې ان ډی سی ورته وایي نېشنل ډیټرمنټ کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارټي یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د غوښتنې ګوري چې د غوښتنې څونه د منلو وړ دي څونه باید ومنل شي تخنیکی بخش څونه دی مالی بخش څونه دی او په کوم بخشو کې دا مصرفي جوړ د هیواد اړتیا څونه ده دا د هیواد اړتیا ته بنسوي. دا مې یو ډېر غټ بحث وو چې په دې باندې یو داوس ورته کوم کې تقریبا اته څلوېښت هېوادونه دي چې دا په دې کې اته څلوېښت هېوادو کې د دېرش نه زیات هېوادو دغه تکمیل کړې ده او سپارلې ده چې دوی اوس مستقیما د دې څخه برخمن کېږي. یعنې دا دوی ته بودیجه د دغه اندسي یا د ګډې مشترکې هوکړې له لارې دوی ته رسېږي. دا مې یو ډېر غټ بحث وو خو متاسفانه په دې کې افغانستان په یو کېم شامل نه و. دغه یو موضوع چې ډېر د پام وړ دغه افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالي میکانیزمونو کې شامل او نه انډیسي د افغانستان تر اوسه هغه اخري فرماتو تسمنه شوی دی.
څنګه زه د طالبانو استازو خو ورغلی و ناغوی په باسونو کې شامل نه و.
دوی خو د پرسمي باسو کې شامل دي نه سوزه چې افغانستان تر اوسه پرسمي اجنډا کې شامل نه دي. نو دوی من هيسته ابزرور یا من هيسته نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات ولې هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه شوی کولای رسمي بحث نه شوی کولای انفرادي به بحثونه ډېر کړي دي ډېر خصوصا بل دي ولې په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي اجنډا کې شامل نه دي.
ډېر مننه. شغلی مدقیق خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولی سي او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي کم دغه کوچني کارونه بل اخر د تغییر سبب کیدای سي؟
ګوره سره د چاپیریال په مجموع کې کچیر موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو دا څنګه منځته راغلی. د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي، یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده. د طبیعي لامل په رامنځته تک کې یا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای. دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي، لکه آتشفشانونه دي، لکه سونامیانې دي، لکه زلزلې دي، لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي. خو کوم شی چې بشر باید د دې ګرځې چې چاپیریال تخریب کړي هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل. د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه کېدای شي بشري رفاه یو څه منځته راوړي، خو د دې په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی، د کلایمټ چینج ده. اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي همدا بشر ده چې د چاپیریال تخریب کوي، د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه سو او دا د تخریب سرعت یې ډېر زیات کړ، یعنې ډېر زیات ویجاړی منځته راغی. نو کله چې موږ خپله باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي، د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي. که چیرې بشر وغواړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي، باید خپل اعمال باید منظم کړي. اوس په دې کې خبره دا ده چې دغه د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم واړو واړو کارونه کولای شي، دا ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات ضرور دي، ولې دا باید ډېر درست او علمي شکل باندې ترسره شي. دغه واړه حرکات بالاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې. موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو او هم د ملک په سطح باندې، هم د خپل منطقې په سطح باندې، او بالاخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته داسې یو چاپیریال او داسې یو محیط رامنځته کړو چې په هغه کې بشر وکړی چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند بې له تشویش او مشکله تومخ یوسي.
ډیر مننه ښاغلی اسلام سلیمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وسی. دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولای سي؟
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې شیخ زید صاحب مو ویلې، نړیوال یو څه مرستې وکړي. لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال 300 میلیارد ډالر دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هېوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې د کاپ کانفرنس یا د احزاب کانفرنس چې په اذربایجان کې وو، دلته هغه اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال تر یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شوه چې باید دغه هېوادو ته 1.3 تریلیون ډالر په کال کې ورکول شي. او دا اوس چې 300 میلیارد تنې ډېر لږ ده، نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، په کال کې 400 میلیونه ډالر اغېزمن کېږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کېږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرم هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه موږ رسونه له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نو ورته نشته ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېزو نه شي ډېر اغېزمن سوی. لکه څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هېواد ده، خو زه چې دغه ارقامو ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه، چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل سوی هېواد ته او ځپل کېږي. نو د لپاره نړیوال مجبور ده، لکه څنګه چې د انټونی ګوتریش وویل چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه ځپل شوي هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، دای غرامت ده چې دوی ته ورکول سي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نو سرمایه گذاری ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې اقلیم بدلون اغېز باندې لکه په شنه انرژي باندې مصرف وکي، بادي انرژي، غسوان ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي. ځکه دوی پکې ښکېل نه دي، چې ښکېل نه دي، دوی مجبور دي چې پیسې بل څوک ورته ورکړي تر څو دوی کې پانګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغې له خاطره نړیوال مجبوره او مکلفه ده. دغه 300 میلیارد ډالر چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هېواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراضه وو. خو ته هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول همداسې وو چې آخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کېږي او نتیجه به نړیوالو ته به ټول سره شریکېږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کوو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایی بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه مونږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دې باید کومک وکړي. نړیوال دې که څه هم دلته په افغانستان کې کېدی چې مونږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال دې ورسره مرسته وکړي. ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مو مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړې ده، دا دې په دې باندې شنه کېږي افغانستان په کال کې 1 میلیارد ډالر په ضرورت لري. نو نشي کولای چې زری واړه واړه حکومتو سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، د غرض د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزای. شغلی اتسکزای، نن له کابل هم موږ راپور درلود چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې تاسو مستقیم تاسو جواب ته ولاړ سم، زه فعلا هر پریاس کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د UNCCD لخوا څخه د یو سو دی په دې کې ګډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي هغه د هوا ککړتیا ده، چې نه په افغانستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کېږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث دلته روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو وکولی شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېره الوده ده څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ ښاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس ګرېوان دي او اوس څخه اغېزمن دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې بلان منزلې یا ښار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روان ده. داس مخ پر وړاندې روان ده چې په کال کې په لسکونه تعمیرونه جوړیږي، او داس تعمیرونه جوړیږي هغه د ښاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع چې راځي کابل غوندي یا د کابل په شمول نور غټ ښارونه د افغانستان د ککړې هوا ژمی د پیل څخه بیا د ژمی تر ختمو پورې ډېرو سره مخامخ او زموږ ښاریان د ډېرو سخت ناروغیو سره لاس ګرېوان وي، یعنی ډېر سخت ناروغي په دې باندې کېږي. د دې لاملونه خورا ډېر دي چې کال په کال یو خوځدار دي چې دغه هغه ډېریږي، تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دي په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دي یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پاکونه دي په افغانستان کې هغوی د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډېر سوي دي په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داسې ون توک څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړي، او هوا ککړتیا په دوه ډوله ده، خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لرو، یو متحرک دی او غیر متحرک ده، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی ده. ولې یو خو دغه د کابل جغرافیا د څو رقم جوړه ده چې کاسه غونډې ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیږي نه کله چې کمزکه کې ګادو غبار سي یا هوا ککړې سي، او بل دا چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ونګتوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سوځول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړی په حساب د تسپیکي پر هغه د تسپیکونې کوم کې فعال کړی، خو هغه دونه معیار نه وی چې هغه وکول سي چې مکمل، یعنی هغه کم د چې دی تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامې هم دغه کې داسې چې شاري یو نفوس زیات روان دي، بربار زیات دي، د پلان منځولو زیات ده، د صنعتي پارکو او د فعالیت او درنګ د خشپزوی فعالیتونه دي په کابل شاه فاصله مو کې.
ډېر مننه څرګزای صاحب. یو اوریدونکو دی په لاین کې دوی ته به ورسو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما جرا ولا سالیا صاحب سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه دا و؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو ته یو سلام، ځانګړي سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دی چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره هم په دې اړه د کومه کوکی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویلې کې، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډېر ځپلی دی، ډېر ځپلی هیواد دی، لکه په دادی کې په بغلان کې بارانونه وسه، په نورو سیمو کې بارانونه وسه. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دوکړي. نو دوی به ډېر دغه بوي چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سمننه وکړو، او دا به ډېر شکارو چې د اقلیمی بدلون په اړه کې د افغانستان سره دې مرسته وکړي، افغانستان یې نه کې نړیوال سمندا غشتنه ده
ډېر مننه تاسو غشتنه واوریدل سو شغلی مدقیق اقلیمی بدلون د چاپریال پر خرابۍ او ویجړی څومره تاثیر کوي
سالیس د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د پیله وخت نظام په یو راپور باندې یو راپور یې نشر کړی البته په 2009 کال کې کار لږنه مخکې پیشو سو په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سیدي یا منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالي ده په دومره کچه باندې سیلابونه دي به وخت ورښتونه دي دا ډېر درې مهم او عمده مسایل دي چې د دو تاثیرات په کرنه باندې په مالداری باندې په دو باندې ډېر زیات واقع ده په مجموع کې زموږ هیوادوال چون په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ زعفل 15% یا 80% د دوی ورځنۍ ژوند یې معیشت په زراعت او په مالداری باندې ولاړ ده نو دا دوا سکتور زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکي د اقلیم له بدلون نه که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په عمل کې متاثر وي هغه بلکې داسې ملک وي چې دغه اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخ ته وړي نو دا یو د خطر علامه ده د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي په مجموع کې د اقلیم بدلون څه ده په چاپیریال باندې هم په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري په چاپیریال کې هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري هم په اوبو باندې تاثیرات لري او هم د چاپیریال ککړتیاوې رامنځته کیږي لکه د هوا ککړتیا لکه د اوبو ککړتیا لکه د خاورې ککړتیا خصوصا هغه زراعتي ځمکې چې په وکه کې کرکیله مخته نیول کیږي هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت چې په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت ځمکه له لاسه ورکوي او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمیږي یا بالکل لاسه ورکوي نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي ملکیان یې دته ډیزرټیفیکیشن وایي نو دا مختلف تاثیرات دي خصوصا په ژوندۍ موجوداتو باندې په بایوډایورسټي باندې ډېر زیات تاثیرات لري چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده که هغه بوټي دي که هغه الوتونکي دي که حیوانات دي په اکثر ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي نو دا په اکثر مواردو کې لیدې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي خصوصا ښه بېلګه یې په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلونو کې دا د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې په ګرمسیره ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود خو اوس که چیرې تاسې په دې سا کې لږ څه د مطالعه مو وکړو او راپورونه وګورو د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې چې هغه به پخوا هلته بیخي نه وي اوس هلته زیاتې شوي دي تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده خپل محل ته تغییر ورکړی ده نو دا یوه نمونه یوه بېلګه ده د دې سره پخوا کې شاید ډېر نور امراض وي که هغه حیواني امراض وي که هغه نباتي امراض وي او هغه که انساني امراض وي دا زیاتېږي په ملکو کې په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي له بحیرو سره نږدې دي د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي تر اوبو لاندې شوي دي یعنې هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کېږي هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت د کمی له امله د وچکالۍ له امله هغه خپلې ستونزې رامنځته کېږي یعنې په مجموع کې دا یو ډیره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون د اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو مېلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هېوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورنۍ بې ځایه سوو مشکلاتو ګرځي، خلک مهاجرت ته اړ کېږي، خلک دې ته اړ کېږي چې خپل کسب و کار او معیشت له لاسه ورکوي. نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي، خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپله خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره. دې لپاره ډېر اړین او ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطحه باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي. دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم. د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي، که موږ وواړو که ونه واړو. دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې د سیاسي کېږي، که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي، دوی نشي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د دې سره په خوا کې زرشرت شتون نه لري په اداراتو کې سي، تر څو دوته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې میلمانو اشاره ورته وکړه، هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښیي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانهي ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي. نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي، ډېر سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي. د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي، تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي. او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې بیا کتنه وکړي، هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي. خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې، البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او بالاخره د ولسوالیو د ولایاتو د ملک په سطحه، چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو، څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده. اوبه ژوند ده، بېله اوبو ژوند امکان نه لري، بېله هوا ژوند امکان نه لري. دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي سالم چاپېریال، ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم، په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي، هر څوک دې ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري. د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي. دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې، یعنی تبر یې په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست دي هغه خپله وهي په تبر باندې. یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو، روان یو، چې د پای ټکی کینو. او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي. په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده سوې، البته لاملونه بد امني وه، ناامني وه، ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده. ولې چې له یو طرفه د امنیت ستونزه حل ده، له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو، له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري په دې ساحه کې. ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کوو به لدې څه دې فکر وکړو چې موږ ته څومره ضرر لري زموږ اقتصاد څومره ضرر لري او زموږ په مجموع کې چاپیریال د څومره ضرر لري دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې چاپیریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بالاخره چاپیریال تخریبي
ډېر مننه مدقسه استاذ د هر اړخیزو څرګندونو یو اوریدون کې پلان کې د دوی ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
سړی صاحب سلامونه
وعليكم السلام مهرباني تاسو आवाज اورو
او مننه خوشاله بشې کې نن منوتم سلام محمد ابي احمدي مغلان مزنګ ولا مختار مجور ورو چې مخترمه
مننه د پروګرام د موضوع په اړه احمدي صاحب تاسو نظر څه دی چې اقليمي بدلونونو په افغانستان کې د ژوند چاپريال څومره متاثر کړی دی بغلان هم هغه راتونه څه دی چې څومره اجتماعي کې سخت سیلابونه راغله او د ژوند چاپريال ډیر زیات متاثر شو
بلې راګ مدري ساده سي مخترمه
بلې وو بلې وو
مننه چا وو چې وګورئ چې موږ تاسو اقليم باندې خبرې کوو یا آذربایجان کې دا غونډه وایي باکو کې تقریبا سالیس بگر افغانستان فو مابنه نگوه لکه من منو سی ویلی سند رو ڈاک ده تقریبا پا طول عمرو که من سند جل رو دسی پکرو کسی دقا شل کاری منگو تاشی حکمت کیل سو ویلی دیدی که پیسی را در افغانستان که دسی پکرو کسی پا اقلیم بدلون که منگو توجه نکلا یعنی منگو مامخ که ویلی سی منگو دیر سند جل رو پا آر عرصا کی وگو رسید منگو شاپریان دیر ککال ده منگو شاپریان وگو رسید سند رو ڈاک ده تقریبا وگو رسید خارو ده منگو سپای دی نو اطراف هم خوصه نمده شدی وگریم زیاد سوی دی پتولو کسی وگرو باید اگر هر عرصه که سرای گوری شد کم عرصه که دیر سنجی دیگو تا توجه که حکومتی که منسی که مدنی پالانی کار سوی که تقریبا اخفل وطن دشه جمن وسی که اگر سنجی کمی نو باز بختانه چی وگرم اگر سنجی براد پر جتیجم کمی که نو اگر تاچه پیادی اگر آسیا پانسانت سبیخ نل ایرو سالنگول پار کردی مګم مګم چاونه لري تقریبا دا څنګه لري پیسې راځي مګم چا کارونه که خاص نو په دغه راته باید هغه سنې حکومت یې نه دی ورسې موږ ته سره دا مګم دغه هغه کې استو سره په تاو دا د کوم سره استو باید موږ ته خاص توجه وشي او توجه کې نو ستو توجه وشي کار وشي نو چې خبرې بیا وګورې چې پیسې زیا سوي یعنی کار نه تر سره شوی یعنی آی پی مایل شي نو څنګه چې بجې پات کېږي
په خپل ولسی خلکو د چاپریال د خوندیتوب د لپاره څه کړی دي تاسو په نظر اغل اقدامات چې لازم دی هغه تر سره کوي
یس کرا سالی صاحب یعنی دغه خپل باندې مونږ تاسو نظر درکاو یعنی مونږ دومره اده پورې ورانې کوو چې څوک بن لاس پیږي دا مونږ کو دا غیر قانوني کار دی دا سوي زیات دی نو په دغه لار سره دا بوخت وسیږي یعنی تقریبا د څو کار کیږي یعنی هغه باندې یو کوم ورشي مونږ د څو ټایرونو سوځو یا تقریبا نشه نور اجنا سوځو چې هغه غیر د ځای تقریبا هغه ځان زیاتی پر هغه لپاره تر کو پر من کار کوم کوم هغه یو څوک راځي موږ توای چې دا څنګه لري مګا موږ پیو چې دا څنګه لري خو مات بختانه موږ د دشمن نه یو وطن تک وطن دشمن وای موږ تاسو وطن باندې وړاندې تللی سړی صاحب موږ ورسره درلود او په بختي دغه چې کار سړی راځي جب ډکې نو غریب غربت یا ملت څو خاص توجه نه کوي په دغه د حکومت باید خاص توجه وکړي موږ زربنا سره لوسی دي تقریبا خرچي او باندې یو څو هر ولایت دومره غلري سړی صاحب هغه تولیدات لري چې یو دوه میاشتې د خپل ولایت کې کار کوي کی ډېر ولایت کله پیدا کیا ولایت بډیر مخکې لاچی په دغه خپل باید خاص توجه د حکومت کې سړی صاحب محترمه
احمدي صاحب اوریدونکو یو له بغلان څخه شغلی سلیمان خیل د شری ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول وبولې د چاپریال په خرابې کې
ډېر ځه مننه خدای د چاپریال مثلا واقعا یو څه د اقلیم مثلا د چې ورځ تر بلې مونږه مزپل کیږو خلک تر څنګ د چاپریال چې مونږ خپل په کې ژوند کوو بعضې فرهنګونه دي چې د خاري فرهنګ ده او همداسې نور همسایتوب فرهنګ ده او د یو کلي کې یا په منطقه کې څوک ژوند کوي دغې فرهنګونه دي نو دغې ته مونږ خپله پاملرنه نه کوو او مونږ لکه څنګه دوستانو وویلې د فرهنګ د نه مراعتولو باعث کېږي چې مونږ هوا ککړه سي اوبه مونږ ککړه کړو دغه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې استفاده کړو همداسې خاوره ککړه کړو غږیز ککړتیا جوړه کړو همداسې نور مشکلات خپل په چاپېریال کې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شیان پیسو باندې نه حل کېږي دغه ته یو فرهنګ سازي په کار ده بله تاسو وګورئ نور هیوادونو کې ما اورځ د جاپان نه کته جاپان یو مختلف هیواد ده خو چې شي د زیات په فرهنګ باندې کار کړی ده مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي یو کس نه غږ نه وځي ټول خپل په کارو ته روان دي دا څه شی کار کوي دا فرهنګ کار کوي خو په افغانستان کې متاسفانه ته وګورئ چې یو ښار ته لاړ شئ ګوري چې مختلف نوه خلک خپل لاسپیکرونه هغه یا د بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاروي چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي دا یو محیط ته یا چاپېریال ته ډېر زیات زیانمن ده او خلکو ته په هم خلک چې اسپتالونو اوسېږي یا په شفاخانو کې اوسېږي هغه ته یو څه تکلیف جوړوي یا هم خلک چې مطلب لارې کې ځي ورځې هغوی تکلیف جوړوي همدې چې په هوا ککړتیا کې زه دا اوس ښار نه راغلم رستورانتونه دغه سیاره د هوا ککړتیاوې چې جوړوي دا بعضې لاسره چې بعض شیان خرڅوي دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده یو خو هوا خپله هم ککړه ده نفوس زیات ده د وسایط چې دي زاړه د موټرونه تګ را تګ ده صحیح څوک نه لري او هوا یې ډېره ککړه کړې ده همداسې د کابل ښار د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده دغه تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې څه کمزوري دي فرهنګ یې صحیح نه ده نو دا چاپېریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي اوس دولت کولی شي مثال د عامه پوهاوي په عقله باندې ډېر زیات کار وکړي تر څو خلکو ته فرهنګ جوړ شي خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوس دوه ستراتیژي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بالا هغې نه داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني نه کېږي چې میډیا له لارې یا د اعلامیې له لارې دولت وایي چې عوام ککړه وایي ښه بیا اوس څنګه د دې پاتې هغې نه بعد چې د اعلامیې خپرېږي څنګه د دې سره تعامل وکړي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا عوامونه ککړی که نه ککړی نو دې لپاره دې ضرورت لري چې بعضې اقدامات وکړي جریمې دې تعین کړي دي تر څو خلک د هوا ککړتیا په برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې اوس نه وایم زه خبر شوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ته نه وباسي نو دا د خیر اقدام ده اوس څوک چې غلا باندې اوبو ته استفاده کوي یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبه دي چې اوس له موږ کوم هلته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبه چې دي تروشې اوبه دي هغه د چکلو اوبه نه دي نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتې دي همدغه اوبه هم راباسي موټر پرې باندې نیسي مینځي شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي نو دا هم مصرفوي او دغه تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه وزمې کې چې کوم واورې کېږي بارانونه کېږي دغه ته خندکونه جوړ کړي دغه ته سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبه بېرته چارج کړي یا بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي تر څو موږ د اوبو کمښت سره مخ نسو دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي او په زمن کې دولت دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي یو قواعدات یو قوانین وضع کړي تر څو خلک باید دې چې پوه شول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپېریال پاک وساتي
ډېر مننه یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زنګ وهلې د مهرباني او ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام کې د چاپېریال ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو
مننه خدای دې خوشاله کوم محترم سلیم محمد صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
وعلیکم السلام تعالی سمیرباني
قربان سمای سلام ملمنو ته وایم کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړلې سالي سم محترم را به سم ډیر شایسته مو ووم تاکلې د الله مقدر وکړه واکن افغانستان چې دی کلنی مدلون سخت زپلې دی یوازې افغانستان نه بلکې موږ غواړي هغه وادونه چې مثال د خبرې ساده سخت وي ترې سالي سم محترم په دې کې زه نړیوال خپل په فکر نظر دی چې په نړیوال غونډه کې اکثره مثال د خبرې په هر کال د نړیوال کلنی بدلون غونډه جوړیږي نو افغانستان نه استازي نه بلې دی حالت موږ افغانستان خو دلته د څه په خلک نه لري سالي سم محترم دوی باید د زموږ د افغانستان استاد حالت وغواړي چې څه خبرې دي نه ځکه یو لارو لیکي دي نه ځکه سالي سم محترم بلکې موږ تاسو وګورئ دلته ملمنو هم څه خبرې وکړه دا بندو ده سالي سم محترم نه دیوال په خاطر ته ډیر شم مرستي کولې مثال د خبرې زوم کوس نه دیوال د افغانستان سره مرستي وکړي پیسې راواسي دا بندیزونه چې دلته کټ غټ بندونه جوړ کړي مثال د خبرې د وبو ده پر دا څه عام خلک سالي سم محترم وځه په دایجن کې وینم په هلمند ولایت کې چې بیا وځي کورنۍ ذات دي کده دا بیا وځي کورنۍ لاس نیوي نړیوال مرسته وکړي ځکه بیا وځي کورنۍ سالي سم محترم ده په اشاریات کې وینم د سونګ ټوکې نه لري د بوتونه سوزي پلاستیکان سوزي مثال د خبرې دغه شانس سوزي چې هغه سخت کړکړ کړی د هلمند ولایت دغه شهر ولایت مثال د خبرې هلمند ولایت نه د شوم سالي سم محترم نو موږ نه دیوال به چې په افغانستان کې خپل زیار وباسي ځکه دای بیا وځي ملک دی که پاکستاني که افغانستاني افغانستان سخت جګړو ځپلې دي او د هلمند سم سالي سم محترم یې واده پښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي که اوکرین دي مثال که فلسطین دی که لبنان دی په دغه ټوګه د سلایو کاریږي دا بارتي مواد کاریږي آیا دغه مثال د خبرې په دا اقلیمي بدلون باندې یو بد اغېزه لري که نه لري؟ دا یو پوښتنه که مېلمانه را جواب کړي.
ډېر مننه دا پوښتنه به ښاغلی څکځای ځواب کړي چې ډېر وخت خبرې نه دي کړې. څکځای صاحب د همدغه پوښتنې څخه به را پیل کړو.
په دې کې شک نشته چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه مځکه تخریبوي چې هغه فضا تخریبوي چې هغه داسې انفجاري مواد دي چې په هغه کې کیمیاوي مختلف مواد سپارل شوي وي په هغه څه کې نو دا ته بي خبره ده چې د هغوی اثرات نسبت نور څه بیا البته زیات وي. تاسو وګورئ دغه کم شان چې هوا خرابوي کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزمن دي دا څو کټګوري څو برخې لري. ځینې موضوعات ځینې د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې هغه ابعاد دي چې هغه یوازې ځمکه تقریبا یوازې اتموسفیر یا د موشه کم اوسیجو د کاربن ډای اکساید یا مثال یعنی دا ګلخانی غازات بل نه بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات او اوسنۍ چاپیریال خرابوي چې هم پاغه کې ځمکه شامل ده هم پاغه کې هوا شامل ده او هم پاغه کې د مختلف شان د اوبو د سنور. نو په دې برخه کې ځینې به هغه غازات چې د کمیتان پر کې ډیر لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اتموسفیر څخه پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازاتو یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخر هغه تخریبي چې هغه د دې لامل کېږي چې المر وړاندې مستقیم زمکه تپریږي او پر ځمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر شي او د اقلیم په بدلون کې تغیر راځي. نو په ټول کې ځینې هغه مواد چې هغه په انفجاري موادو کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقې ته ځان رسوي یعنی داسې مواد هغه کې شامل دي چې مستقیم هلته ځان رسوي او نسبتي تاثیرات نورو ته زیات وي. اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیاته وي هر ژمی کله چې ژمی سي ګرد غبار زیات وي خو دا ګرد غبار اوزون ته تاوان نه رسوي کرسیم په دې کې به ډېر کم فیصدي چې رسوي ولیمیتان او داسې نور داسې دغه شته چې بیا هغه ډېر مضر دي او هغه مستقیم اوزون ته رسیږي چې اوزون کې بیا هلته دغه رامنځته کوي تقریبا فکري چې بالاخره دغه څخه اقلیم بدلون رامنځته کېږي او همدارنګه تاثیرات یې زیاتېږي. خو په ټول کې په کوم نړیوال کنفرانسو کې بحثونه کېږي یو موضوع د یو جانب څخه یادونه وسی خو مستقیم کته مستقیم د سیاست د نه شاملوي د هیواد نوم نه اخلي ولې دا یادونه دلته ډېره کېږي. حتی نن هم په دې کنفرانس کې دا بحث وسو چې د کوم اوسنۍ اختلافات یا کوم د اوسنۍ جګړې چې په دنیا کې روانې دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر اوسه ډېر زیان کړی دی او اقلیم بدلون په ډېر تخریب کړی دی یعنی د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزې باندې کړی دي. دا چې یو یادونه اوس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیه یا بل څوک یا بل څوک یا بل څوک دا سیاست بیا په سیاست کې شاملېږي او بیا مخالف لوري ورته وکسلامل شي. نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی وي.
مننه د پروګرام وخت کم پد دی ښاغلی مو دقیق مخکې یادونه وسو چې د چاپریال په ککړتیا کې ګڼ مسایل رول لري. تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي مرکز ګرمیانی خو په نورو نړۍ کې هم ستاغوي کوم اقدامات کوي چې د چاپریال د ککړتیا یا د اقلیمی بدلون مخنیوي وربندي کوي؟
د انسانانو د اوسنۍ د ژوند رویه او ژوند څخه مختدی موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو. دا انرژي که د کورو د ګرمولو لپاره وي که د اخلي پخلي لپاره وي که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي یا د مؤسساتو یا اداراتو یا کمپنیانو خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموع کې چاپیریال تخریبي په دوه ډوله باندې. یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو دا انرژي، هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل، لکه ډبرو سکارو، تیل او ګازو، دا مسایل دي. خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریزه ګازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې د دغازات په طبیعت کې د دې کچه ډېریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بله،
نوره دنیا، نوره نړۍ، پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکه انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي، په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکه انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته. یا که چیرې په دوم قدم کې ممکن د ګاز انتشارات کم دي، هغوی زیاتره کوشش کوي چې د داسې انرژي نه استفاده
وکړي. بله، چې دغه معیارونه په پام کې نه ساتل کېږي. کور ودان مدقسه، بخښنه غواړم چې د پروګرام وخت په ختمېدو دی. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې پر اقداماتو دغه راز اقلیمي بدلون باندې خبرې وکړې.